سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی او زلبیاد طالبانو پر حکومت غ کړای دی چې ژره تر ژره د انجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو دروازې پرانیزي او کارته د خزو د بیرتستنی دوه زمينه برابر کړي. خغلی کرزی په خپل فیسبوک کې د دې غوښتنې ترڅنګ لیکلي دی چې سپوږمۍ ته د هند د چندریان 3 فضايي بیړۍ بریالی ماموریت د هندي ساينس پوه میرمن ریتو کرچال ریشتواسری په مشرۍ ترسره شو. د پخواني ولسمشر په وینا د هند د ستر پرمختګ عمل تعلیم او علم ته توجوده د هند فضايي بیړۍ چندریان 3 د چهارشنبه په ورځ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کیناسته. طالبانو د ایران د تسنیم اشانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی له بند خوشی کړ. د ایران تسنیم اشانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانت بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې ولایتی تیر شپه آزاد شو په کابل کې د ایران سفارت ته سپارل شوی دی. ولایتی تیر اونۍ د شنبه په ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل له هوایي ډګره بیرته ایران ته روان و. نن سهار وختي په مسکو باندې د بيپلوټ الوتکو د بریټ خبر ورکړ شوې دي. د روسي تاسو دولتي خبري اژانس خبر ورکړی دی چې د دې بریټ لامل د مسکو په دري اصلي هوایي ډګرونو کې د دوه ساعتونو لپاره الوتنې بندې شوې وي. د مسکو خاروال ویلي دی چې یو ډرون الوتکه د مسکو د انټرنسکی په فضا کې نسکور شوې ده. دا سیمه د کرملین د الویدیس په 50 کیلومتر کې پرته ده. دا څلور هیوادونو ستورمزلی نن د نړیوال فضایي مرکز په لوري روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سره یو ځای شي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته تیره دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو مرکز یو غړي نن له یو ډنمارکي، یو جاپاني او یو روسي سره یو ځای په فلوریدا کې له کډني فضایي مرکز څخه د فضا په لور روان شول. دا نومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو اتباع یو ځای سفر کوي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دریم سیالي نن پیل شوې ده. تر اوسه د پاکستان لوري دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او تر دې دمه ټول ټال درې نوي منډې شوې دي او 20.4 اور دی. دغه سیالي د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره ګلبدین نایب د اسمت الله مرزي او فرید ملک د اکرام علي خیل لپاره ځای لوبه کوي. دغه راز په پاکستاني لوبډلې کې هم څلور بدلونونه شته دي چې نسیم شاه، حارث روف، افتخار احمد او اسامه میر ته دم ورکړل شوی دی او پرځای سعود شکیل، محمد نواز، فهیم اشرف او محمد وسیم ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. د دې لوبلړۍ دوه سیالۍ وړاندې پاکستان ګټلې وی. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاته کړې دي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ وو. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې راپور لرو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کیږدي. اړه هم درته ورسته جزئیات لرو. د به هم را سره ووري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وجهي پروګرام یونیسف د پلیو د پروګرام پیل کړی دی. خو د دې پروګرام مسؤلین شکایت کوي چې ځینی خلک ورسره د پلیو واکسین په تطبیق کې مرسته نه کوي.
داسې سخت داسې خلک ستاسو هغه نه وړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منځ تبلیغات تر تاثیر لاندې راغلي وي.
کونړ ته به هم ورشو چې حال څه نجران شکایت کوي چې د پخا پرځلۍ بازار سو شوی. څه
خندار نه هم دغه شانتي د بامیان نه دی خوند ننګرهار کابل دې زینو سره خلک ډیر زیات بارات لري او خلکو اقتصادونه ډیر زیات خراب شوی دي. هغه نشي کولای چې نه لږی وزن ډبل بیټ والی یا بل سوادي
په ډېر هم در سره پول روشه د سنگاپور د ټکنالوژي پانتون چلونکو د لیزنولو لپاره د سی بیټری جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښ کو چارج کیږي. چې دا بیټری به څه ډول کار کوي وروسته به درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ وو. دا دغه ماموریت پر وی پاڼه د تیرې ورځې په خبره شوې لمه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیرنې نمرې توپ دی. په لمه کې راغلي دي چې د خزو په کار د طالبانو د حکومت محدودیتونه د مرستندوی موسسو هغه پیاوړتیا کم کړی دي چې ځانمن افغانانو ته مرسته رسوي. په همدې حال کې اوس مې ربي وسله افغانان هم وایي چې نړیوالې بشري مرستې بندېږي نو افغانان به نور د سخت اقتصادي مشکلات سره مخ شي. تفصيلي په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندوی موسسو هغه ورتیاوي کمی کړي چې ځانمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې 13 ورځ دغه ماموریت په ویپاڼه خبره شوې راغلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړلیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لاله وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکی وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکو سمسور چې د واټ په سر د مزدوري په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوی او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند بل سخت او ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم نو تاسو وګورئ چې چوک ته په صلاحو خلک راځي د مزدوریانو لپاره داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي د خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال به مرستې هم بندې کړي دوی بېخي له غټ نورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو احمد جاوید ازادي راډیو تویل
بے روزگاری زیادہ دا کار نست خلق بے روزگاری لواج حتی خپل اولاد خرسی نو دلتا ورس پورس غریبان خیرات خوران زیادتی نو موږ سره خپل کومک کوي چې موږ د هغه سختینه ووزو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوله پیل روسه په دې هواد کې بے وزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوی. د روانه میلادي میاشتې په 11 منټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوګي کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. پراپور کې راغلی و چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
راپور کې موږ اوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان له وړاندې ورسره مخامخ وو. بل پلو بیا د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان تېر چهارشنبې د هغو درې شپې د نجونو د سفر مخنیوي ته په اشاره سره چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وي په فلیکس پانی په خوني ټوئیټر کې په ډیره لیکلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ترڅنګ د 2022 کال د کانکور ازموینه کې هم جنو ګډون نه درلود. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان دوبۍ ته د زده کړو لپاره د هغو 13 افغانان جنو ته تک د مخنیوي په حق له د اندېښنې په خودلو سره وایي نړیواله ټولنه باید ډېره هڅه وکړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ښځو له حقونو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې د هغو درې شپېتو افغان نجونو په سفر بندیز چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وې د ښځو له حقونو سرغړونه یاده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار دې موضوع ته په اشارې سره په خپل ایکس پاڼه کې پوښتلي چې نړیواله ټولنه به کله په جدي توګه د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اګست په 23مه د طالبان حکومت درې شپېته ښځینه محصلینو ته چې د بورسیې له لارې د خپلو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته تللې د تګ اجازه ورنه کړه. له بلې خوا د 1402 کال د کانکور ازموینه د جمعې په ورځ د نجونو له حضور پرته پای ته ورسېده. دا ازموینه په 5 دورو کې ترسره شوه او یوازې نارینه زده کوونکو په دې ازموینه کې د ګډون چانس درلود. یو شمېر نجونو چې غوښتل یې د کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي چې له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام دوی نهیلي کړي دي. یو له دغو نجونو فرزانې سخي ازادي راډیو ته وویل:
خیلی آرزوها داشتم که در آینده یک دکتر لایق شم. البته در این سال که گذشت
ما هیله درلوده چې ډاکټره شم. په تیر کال کې مې غوښتل چې د کانکور ازموینه لپاره تیاری ونیسم څو خپل د خوښې څانګې کې زده کړې وکړم. خو دا دوه کلونه موږ ته د ډېرو کلونو په شان و. ډېره خواشینه کېږم څه مو غوښتل او څه وشول. شاید دا یوازې زموږ ګناه وي چې ولې نجونې پیدا شوي یو.
چی میخواستم چی شد؟ چون گناه ما همی بوده که دختر به دنیا آمدیم.
یوې بلې نجلۍ مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو څخه دوه کاله تیریږي او له دې سره د راتلونکي لپاره د دوی هیلې له منځه تللې.
امید، انګیزه، هدف.
د نجونو په منځ کې هیله، انګیزه او هدف له منځه تللی. هغه شور او شوق چې پخوا د زده کړې لپاره و اوس پیکه شوی. زه چې کله له نجونو سره غږېدم ټولې ناهیلي شوي دي. وایي که کوم روزنیز مرکز کې هم زده کړې وکړو ګټه نه لري، ځکه ښوونځي او پوهنتونونه چې نه وي دا مرکزونه ګټه نه لري.
وقتی مکتب نباشه، دانشگاه نباشه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښځې او نجونې عزت او درناوي سره د ژوند کولو وړ دي. نوموړي زیاته کړې چې د دوی د اساسي او بشري حقونو د ټینګښت لپاره به له خپلې مبارزې څخه لاس وانخلي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه وضع کړل. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او له هغه وروسته یې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تلو هم منع کړې. په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د کار، پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. که څه هم د بشري حقونو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار د طالبانو دغه پریکړې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت ادا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا غبرګونونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزو او هر اړخیزې ځورنې له امله د هیرې ستونزې ورته ډیره شوې ده او له دې سره یې د ژوند چارې ټکنې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دی د هیرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و. اتوتو چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر وتی ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګڼو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای په سیګرځيږي.
ولا دغه مرض ته نه مانه بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره مخ کیږي دوی وایي چې د هیرې مرض مزیات شوی. د یو ورځ یو ډاکټر کور ته بولی ولو سر راووتو کلی جنو راکو د موټر سخت ډیر وګرځېدو، 1 ساعت 2 ساعته ماتلس. بل ور چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی موټر یې چلان کړی، د موټر بیرته راکته سوی د په کلی پسې ګرځېدو چې زما کې د چیز ده کنه. خلک ته دې دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ مې ورور د دې مصاله هغه د دې مصاله کاروبار کوي. خار خو ته تلم وای دغه مصاله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مصاله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې ته وویل چې 2.5 زر افغانۍ به مشره وخت. کله چې مې مصاله ورته تسلیم کړه، نور په خپل مخ ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وای مصاله تسلیم کړه، مالو وای نو پیسې دې نه دي ورچ راخیستي، مالو ولا پیسې نه دي راخیستي، وای ول مال هېرې مسوي. بیرته ورلم، کله چې ورنم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړ پیسې دې نه کړې، وای ولادي ما مې یې رسوي.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزور اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه په دې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کېږي.
اوس به وی نړیوالې موضوع ته تم شو. د روسیې په پلازمینې مسکو کې نن د بیپیلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې دي. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په نوموړې کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. احمد شیبر را سره په سټوډیو کې د شیبر صاحب له تاسو جزئیات اورو.
مننه فرید جانې. د روسیې په پلازمینې مسکو باندې د بیپیلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسي تاس دولتي اژانس ته خبر لمخي د دې حمله له امله د ماسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شيريمي تووا، ديموتي دووا او ونوکوفوا کې الوتنې د 2 ساعتونو په مخه وځندول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبينين وای چې یو درون الوتکه د ماسکو د اترينسکي په فضا کې نسکوره شوه. د سیمه د کرملن د لویدیس په 50 کیلومتر کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکه د بریډ یو ورځ وروسته تر دی وشو چې د روسي له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسي دننه د بی پیلوټ الوتکو بریډونه وشول. د روسي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پټ ساتونو په ترڅ کې دریا بیا ډرون الوتکه لمنځه وړي دي چې له دې ډلې 2 څلوېشت د کریمیا ټاپو وسمو پر سر وشتلې دي. بل لورته د روسي ځواکونو د ډسو لامل نن د اوکران په ختیځ کې دوه ملکیان ووشل شول. د خارکیف والی اولی سینهوبو فویل چې دا 2 تنه د پودولی په کلی کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یو کافي شاپ کې وژل شوی دی. وروسته تر دې چې اوکراین د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین بریټ وکړ او بخښي وروسته تر دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین بریټ وکړ، د پودولی کلی ونیو او د سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونه ونیوله. روسي ځواکونو په روسي اونیو کې د خارکیف د لومړی کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وایي چې جګړه سخته شوې ده، خو لا هم دوی توانېدلې دي چې لومړی کرښه ټینګه کړي.
ډیره زیاته مننه احمد چې بر وچا
د اوکرين د جګړې د روسي جزئیات نه خبر کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکاري کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي، د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې عمله دوی ډیر ځله د سیمې له مخاورو او علماو مرسته غواړي.
بلابې دوستون سره مخ کیږو دا سخت دا خلک ست چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي. هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخاورو کسانو له علماو مرسته ځینو سیمو کې دا ستوندې چې من دی پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي. حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډیر اړین ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږېدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کور نه راو باسي هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې ساو کې دا خلک مسته چې هغه د سینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یو بل هم د ستونزې ماشوم په کور کې نه طيب اصلره مورز به ورزي ک کور تر غلې ورسون سبب وي نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي وای خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریا خیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته تکول او د غوی راضی کول د مشکله کار ده. هاو دا ډیره مشکله خبر ولا مخته ډیره کورونا ته به ترمیم کوي سید رضا نوازی بیا د غوی راضی کول قانې کول ډیره سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشمه نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږم نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکاري به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمه مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او لنور هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اووم ناحیې د اتم گذر وکیل محمد رامز عمری ازادي رادیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم
موږ خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومانو ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغي په امان کې وي. موږ هم په خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې صحیح ترزي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم د برخه کې موږ سره همکاري کوي
ابلاغ مې
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري و نه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومانو ته د خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو او هغه وو چې بعضی اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډیره پاملرنه ولري د ماشومانو پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وايي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وايي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي چې ټول ماشومان واکسین شي.
زمنګ ماشومان ته وخت وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمنګ اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می درې کلن لور ده. نو د دې لپاره وخت په غو واکسین کومه نو زه متوجی مدیته منګه د دولت نه دغه تقاضا لرو لری فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دور بابا ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزان پکې محو شوي نه دي.
اوس به کنر ته ورشو چې نجاران د خپل کار د پیکوالي شکایت کوي.
څلور څلوېښت کلن اجاز الحق څټکې او څولې پلاس د ډبل بیډ په لرګي کې کندنکاری کوي او پکې ښکلي ګلان کاږي. وایي له لرګیو دروازې، کړکۍ، ډبل بیډونه، میزونه، چوکۍ او نور شیان جوړولی شي، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره یې کارونه په نشت حساب دي.
کاروبار خو نسبتا دغه د ملک حالات چې ګډوډ شوي دي، دې سره کاروبار هم پټه پاتې دی. څه خاص دونه څه نشته دی. د دې نه مخکې چې وخو ډبل بیټ دروازې شدارې خلکو اقتصاد خو کورونه جوړېده، ودونه کېده، سامان به خرڅېدو، دوکانونه ځینې کاریګرو پرېخوسته، خلک کار نشي ده کولی، وضعیت خراب دی، هم خپله خرچه نشي ده کولی، کار به څه و.
دلته یوازې اجاز الحق د کاروبار له کمزورتیا شکایت نه کوي، بلکې هر یو ترکان ورته ستونزې ګالي. عبدالوهاب په خپل دکان کې لرګین پتنوسونه، د اوبو جیکونه، ګیلاسونه، کاغذدانۍ، د کورونو او دفترونو لپاره نور زینتي سیزونه جوړوي. وایي
دکان مې دی د نجارۍ، چې دې کې دا مې ودانۍ شوې، پتنوسونه، دغه شانتې خندانۍ، سګرتدانۍ، د سوې کاسې شوې، دغه لرګینه، دغه سامان جوړوم. تقریبا دا شپږ اووه کالم کېږي چې دغه ته یو کار زمینه هم برابره کړې ده او کار کوو. ډېر خلک به راتلل او دا مې ودانۍ پتنوسونه دا شونه به پخول وړېر دی. دغه شانتي نه نور د بلکېسته خندار نه هم دغه شانتي د بامیان نه دې خوندې ننګرهار کابل دې ځایونو سره خلک ډېر زیات به راتلل او خلکو اقتصادونه ډېر زیات خراب شوي دي.
عبدالوهاب راته وویل پخوا ورسره په دکان کې شپږو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه، خو اوس یوازې دوه کسان ورته پاتې دي. د ترکانانو په خبره چې په کارونو یې دوو شیانو بد اغیزه کړې، یو په هیواد کې روان اقتصادي بحران او بل نورو ولایتونو ته د پخو موادو پر انتقال بندیز دی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي. ترکانان له اوسني حکومت غواړي چې بیروزګارو کسان ته د کار پیدا کولو هڅې وکړي او همداراز دې د دوی پر لاسونو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازه ورکولو ترڅنګ بازار هم پیدا کړي. په کونړ کې چارواکي بیوي مشرانو هڅې پیل کړي چې شته اقتصادي ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي او همداراز له کونړ د پخو موادو انتقال ته هم داسې لاره برابره کړي چې هم ورسره د نجارانو کار روان شي او هم د ځنګل وهلو مخنیوی وشي. په کونړ کې ترکانان په داسې حال کې د کارونو له کمزوري حالت شکایت کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او ډیر خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مصرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم ګڼه ګوڼه او کم بدل دغه لغړیانو یې شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټول ته تکلیف رسیږي او دونه بد آل یې شهید ته پاکستان د حکومت په انکاري سره سينور تر دې باید بالا مسلمانان نه بي عزت کیږي او نه بي عزت سوي دي. الله پاک دې کز ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو ته، تاسو کار کوم کته دغه پیغام کز موږ نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي او موږ پاس زه خپل شخصا پاسپورت راغلم، ډیر خلک دې موږ پاسپورت راځي
اوس پاسپورت نه نه چلیږي پاسپورت ورته پاسپورت چورو کې درته پاسپورت په دار د افغانستان مخ لري نه مخره یا د ویزاش کې چلیږي نه دا راکز منګه ته مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډیر ظلم روان دي
السلام علیکم د ازادي رجه ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم ستاسو در ډو څخه موږ د مخ کې د بندیدو ډیر صبر خمنو نو اوس موږ د حکومت چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاسو راډو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خبرونه خپل پر رسمي واخ باندې شروع شي موږ اوس داسې یو لکه کارنه یاړند چې نو موږ غواړو چې برته ستاسو راډو یلاسي
تاسو دا راډو ز د شپږو کالو نه اورم